اتفاق احساس یافته، شما میتونین با ما تماس بگیرین و شکایات و نظرتون رو با ما شریک بسازین. تا برنامه دیگر، الله حافظ.
السلام علیکم. وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې، روانه خبرونه مو تر 5 بجو دوام کوي. تاسو موږ غږ آزادی رادیو څخه اورئ. د خبرونه په لومړۍ نیمه کې د مهمو موضوعاتو په اړه خبري مطالبه اوریدل شي، او په دویمه نیمه کې د انصاف پلټه کې او د ورکوشو وزیزانو دوونیزه خبرونه درته خبرو. کوربه مو زه محمد حدیث پردیسیم، په تخنیکی چارو کې عبید الله عبیدی را سره همکاري کوي. خو د خبرونه پیل په خبرونو کوو چې صالح محمد صالح چمتو کړی دی.
ولسمشر غنی د وسلولو طالبانو د اوربان اعلان مهم تحول وباله. د پاکستان د لوی درستیز په مشرۍ د دغه هیواد یا لوړت به هیئت د راتلونکي سې شمې پراز افغانستان ته ځي. د امریکا ولسمشر ویلي چې د اوو مخکښو صنعتي هیوادونو د سرمشریز اعلامیه نه تاییدوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د شانګهای د همکاري سازمان د غوړي هیوادونو په سرمشریزه کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ راکړې ورکړې لپاره په افغانستان کې سوله مهمه وبلله. شغلی غنی د طالبانو لخوا د اختر په دریو ورځو کې د اوربان اعلان له ډیرو کلونو وروسته یو مهم انکشاف وباله.
موږ په دې خوشاله شو چې طالبانو په اختر کې د اوربان لپاره زموږ اعلان ومانه. دا په درویش کلونو کې لومړی ځل دی، او موږ له تاسو د افغانستان د سولې د خبرو په ملاتړ کې د مرستې غوښتنه کوو.
طالبانو د افغانستان د حکومت له اعلان دوه ورځې وروسته پرون ویل چې د اختر په دریو ورځو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره اوربان کوي. د افغانستان د حکومت لخوا د روژې له 8مې د کوچني اختر تر 15مې د اوربان اعلان، او د طالبانو لخوا یوازې د اختر په دریو ورځو کې له اوربان سره موافقه د ځینو هیوادونو له هرکلی سره مخامخ شوي ده. د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ د دغه هیواد یو لوړ رتبه هیئت د راتلونکي سې شمې پراز افغانستان ته ځي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته ویل چې د دغه هیئت په ترکیب کې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال نوید مختار هم شامل دی. حضرت عمر زاخلوال وایي چې دغه هیئت به د افغانستان له مشرانو سره د سولې په ګډون پر ګڼو مسایلو خبرې وکړي.
دغه هیئت د افغانستان د حکومت له مشرتابه سره ګوري. د دوی په خبرو کې مهم موضوعات مطرح کیږي چې تر ډیره پر سوله او ثبات راڅرخي. باور یم چې موږ به یو پرمختګ ولرو.
افغان چارواکو په ور ور پر پاکستان تور لګولی چې د حقانی شبکې په ګډون د وسلولو طالبانو ملاتړ کوي، خو پاکستان دغه تورونه رد کړي دي. د کندهار په شولکوټ ولسوالۍ کې په وسلوله نشته کې 60 وسلول طالبان وژل شوي. امنیه قمندانې وایي تېره شپه په سلګونو وسلولو د شولکوټ په زنګیتان سیمه کې د ملي اردو پر قرارګاه حمله وکړه. د امنیه قمندانې ویان زیاد رانی ازادي راډیو ته ویل چې دغه نشته تر نن سهار روانه وه. هغه د مرګ ژوبلې په اړه وویل
پېټو په وسلوال وژن شوی دی چې په وژن شوو کې د وسلوالو د کتې معاون هم وژن شوی دی. د دې یو بل مهم قومندان د احمد په نامه چې د نیش او لکوټ او خاکریز ولسوالۍ د پېټو قومندانۍ کول هغه کتې شوی دی.
شغلی درانی وایي شلو افغان پوځیانو ته هم په دې نشته کې مرګ ژوبله اوښتې. د وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د هرات اسلام قلعه پر لویه لاره د دوو سراچډو له موټرو په ټکر کې څو تنه مړې سوي دي. د والي ویان جیلاني فرهاد وایي په پیښه کې چې نن سهار شاوخوا 10 بجې سوي 8 تنه نور کسان ټپیان سوي دي. د هرات د حوزوي روغتون مطبوعاتي مسؤول محمد رفیق شیرزي ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته تر اوسه 2 مړي او 8 ټپیان لېږدول سوي.
تقریبا در حدود 8 مجروح و 2 فوتی از محل ایجاد به شفاخانه عزمی ایراد منتقل شدند. شانس که زیاد مجروح شده یک طفل، یک خانم و 6 مرد است.
که هم د والی ویان د مړو شمیر 4 تنه شي، خو د هرات د حوزوي روغتون مطبوعاتي مسؤول بیا دغه شمیر په مجموع کې 6 تنه یادوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي چې د اوو مخکښو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې وروستۍ ګډې اعلامیه نه تاییدوي. ولسمشر ترامپ مخکې له دې چې د کاناډا په کیوبک کې له دې سرمشریزې د سنگاپور پر لوري روان سي دغه اعلامیه تایید کړې وه. د ترامپ دغه دریز د متحده ایالاتونو او د هغه د متحدانو ترمنځ د اختلافاتو څرګندونه کوي. ډونالډ ترامپ نن په ټویټر کې ولیکل چې دای د اوو صنعتي هیوادونو خبره سوې ګډې اعلامیه نه تاییدوي، ځکه هغه د کاناډا د صدر اعظم جسټین ترودو لخوا چې د دې سرمشریزې کوربه و پر ناسمو څرګندونو ونو ولاړه ده. د کاناډا صدر اعظم ویلي و چې دغه اعلامیه د جیو د ډلې ټولو مشرانو تایید کړې ده. د سنگاپور د بهرنیو چارو وزارت وایي د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون دغه هیواد ته رسیدلی دی. د شمالي کوریا رهبر به په سنگاپور کې د راتلونکي سیشمې په ورځ د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. د سنگاپور د بهرنیو چارو وزیر ویوان بالا کرشنان په ټویټر کې له کیم سره خپل عکس هم خپور کړی دی. د سنگاپور د بهرنیو چارو وزارت وایي د شمالي کوریا رهبر به نن ناوخته د سنگاپور له صدر اعظم لی هسین لونګ سره وګوري. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کاناډا په کیوبک کې د او سترو صنعتي هیوادونو له سرمشري څخه د سنگاپور پر لوري روان شوی دی. هغه سنگاپور ته تر روانېدو مخکې وویل
زه د سولې له ماموریت سره ځم او موږ د ملیونونو انسانانو او د ټولې نړۍ د خلکو هیلې په زړه کې لرو. موږ باید د اټومي وسلو د خلې سره کار وکړو او زه باور لرم چې شمالي کوریا به په لنډ وخت کې یو فوق العاده ځای وي. موږ د ټولو روانو هڅو قدر کوو. موږ له شمالي کوریا سره د ګډ کار قدر کوو. هغوی په رښتیا له موږ سره ښه کار کوي.
د شمالي کوریا د رهبر او د امریکا د ولسمشر خبرې به د شمالي کوریا پر اټومي وسلو او له اټومي وسلو کوریا چاپ وزمې د پاکولو پر هڅو متمرکز وي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ. ویل چې دا پریکړه منځنۍ ختیځ بې ثباته کولی سي. پوتین نن د چین په قنغداو کې د شنګهای د همکاري سازمان په سرمشریز کې دا څرګندونه وکړې. بلخ د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون په دې سرمشریز کې ویل چې روسیې پر اټومي تړون په سلا کېدو کې مهم نقش لوبولی.
روسیه پر دغه مهم اټومي تړون په سلا کېدو کې رغونکی رول لوبولای دی. د ایران او د ګاونډي لوی هیواد روسیې اړیکې ورځ په ورځ په پراخېدو دي.
د دې موافقې له مخې د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې د ایران د یورانیمو پر غني کولو محدودیتونه لګول شوي دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. ولسمشر غنی وایي د طالبانو له لوري د اوربند منل څو لسیزو کې بې ساري اقدام دی.
In 23 years, and we ask for your support.
خغلی غنی د غڅرګندونې نن د شانګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو په تلسم غونډه کې کړې دي. د همدې مسلې په اړه د ناتو ځواکونو له پخوانی سلاکار شفیق همدم سره مو مرکه کړې.
زه فکر کوم چې البته دا د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو د هڅو هان یو زبرت ثمره وایم.
د افغانستان مالی وزارت وی افغان حکومت شمن دی چې د 2023 میلادي کال تر پایه پورې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو مالی تمویل په غاړه واخلي. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې هندي سرتیرو هغه شپږ تنه وسلوال وژلي چې دوی وایي نن د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر څخه هندي کشمیر ته نفوذ کړی و. رسو د خبرونې لومړی مطلب ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغان حکومت چمتو دی چې د جګړې د ختمېدو لپاره له وسلوالو طالبانو سره سوله وکړي. خغلی غنی نن د شانګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو په اتلسم غونډه کې د طالبانو له لوري د اوربند په اعلان خوښي وښودله او د سیمو له هیوادونو یو غوښتل چې د افغانستان له امن او ثبات سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان ملي شورا او د سولې علي شورا بیا وایي چې په افغانستان کې د اوربند د غزیدو لپاره باید جدي هڅې وشي. تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو له لوري د حکومت اوربند ته د مثبت ځواب په تړاو خوښي وښوده. خغلی غنی د یکشنبه پر ورځ په چین کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو په اتلسمه غونډه کې وویل باثبات افغانستان د سیمې هیوادونو له امنیت سره مرسته کولای سي. خغلی غنی وای چمتو دی چې له سیاسي حل لارو د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړه ختمه کړي.
زه خوشحاله یم چې طالبانو د اختر په ورځو کې زمونږ اعلان شوی اوربند ومانه.
دا په تیرو درویشتو کلونو کې لومړی ځل دی او زه له تاسو غواړم چې د افغانستان د سولې د خبرو په برخه کې مرسته وکړي.
طالبانو د شنبې په ورځ د افغان حکومت له لوري د لنډمهاله اوربان غوښتنه ومنله او د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې ویلي چې د اختر په درې ورځو کې به په افغان امنیتي ځواکونو حملې ونه کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له موقت اوربان وروسته اوس د دغه اوربان د تمدیدو لپاره غوښتنې زیاتې سوې دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د یکشنبې په ورځ د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د حکومت او طالبانو ترمنځ موقت اوربان باید تمدید سي. له بلې خوا د ولسي جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان وای د اوربان تمدید د خلکو غوښتنه او اړتیا ده او باید دواړه خواوې هغه په نظر کې ونیسي. د سولې علي شورا هم وایي چې د اوربان تمدید کولای سي چې په هیواد کې د سولې د خبرو پیل لپاره زمینه برابره کړي. د دغه شورا منشي امین الدین مظفری د یکشنبې په ورځ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د موقت اوربان د هرکلی په اړه جوړه شوې ناسته کې وویل
شورای عالی صلح از طرفین درگیر جنگ در افغانستان
د سولې علي شورا په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواو چې موقت اوربند اعلان کړي خوښتنه کوي چې د بین الافغاني تفاهم مخامخ او مستقیم خبرو پیل لپاره په هیواد کې اوږدمهاله او دایمي اوربند ته زمينه مساعده کړي.
په ورته وخت کې د ښځینه مدني فعالانو له ډلې صفیه صدیقي وای د دواړو خواو د غوښتنې مطرح کېدو لپاره مذاکراتو ته اړتیا ده او د دغه مسلې لپاره د اوربند غځول مهم دي. امریکا، ناتو، ملګرو ملتونو، روسیې، ایران او یو شمیر نورو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د افغان حکومت دغه نوښت وستایي او ورنه ملاتړ وکړ. بلخوا د طالبانو د رژیم پر مهال په اسلام آباد کې افغان سفیر ملا عبدالسلام ضعیف له یو شمیر رسنیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ موقت اوربند به څو میاشتې تمدید سي څو د سولې مذاکراتو ته زمینه برابره سي.
بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د موقت اوربند اعلان د خپل حکومت زړور اقدام وباله او د طالبانو له لوري د موقت اوربند د اعلان هرکلی وکړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم وویل چې د جګړې د دواړو خواوو له لوري د موقت اوربند اعلان د سولې د خبرو او مذاکرو لپاره لومړی ګام دی. خو یو شمېر کسان دې ته په اشارې سره چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو له لوري پر امنیتي ځواکونو حملې روانې دي د موقت اوربند پایلې ډېرې خوشبینانه نه ګڼي. زموږ همکارې فرشتې جلالزی په دې اړه په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو له پخواني سلاکار محمد شفیق هم دم سره مرکه کړي.
زه فکر کوم چې البته دا د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو د هڅو هاند یو زبرته ثمره وایم، اګر چې د لن وخت لپاره دا خو یو نګ او خزیره ده او دا اخسن د حکومت د وروستۍ وړاندیز په ځواب کې چې حکومت طالبان ته پیشنهاد وکړ او حکومت هسېنه خپل د خواښو دزبن ایران کړی، نو زه په دې باور یم چې دا مکمل د حکومت د تصمیم خلاغلاس د طالبان لخوا.
په کابل کې ځینې خلکو بیا ډېر انتقادونه ور باندې کړي، مثلا د دوی یو سر منتقد امرالله صالح دی د دغه کسانو په دپاره چې هغوی پر دې خوشبیني چې اوربند را پیدا کړي انتقاد لري. تاسې له کومه نظر ورته ګوري دې منفي اړخ ته د دې مسلې؟
زه فکر کوم چې ښاغلی صالح د جنګ یو اړخ ده، هغوی نشي کولی چې مستقلانه نظر ولري. هغه د طالبانو په وړاندې یا طالبان مقابل کې پخوا هم جنگیدلای د دې حکومت نه مخکې حتی د نظر لومړي کال نه مخکې اوس هم جنگیږي، نو هغه طالبانو دښمن او طالبان هم د غوي دښمن ده. د دې ترمنځ کچیر دواړو خواوې هر رقم نظریات ولري نشي کولای چې د افغانانو او د ټول افغانانو عمومي نظر وړاندې. نو زه فکر کوم افغانان ډېر خوشبینه دي او په دې هیله دي چې دغه سي د درې ورځې دایمي او ټول عمر لپاره.
تاسو څه فکر کوئ دا به دایمي سي؟ تاسو په نظر د دې امکانات څومره دي؟
زه فکر کوم چې یو ښه زمینه ده، حداقل د دې سولې خوند به هم طالبان واخلي، هم افغان ولس واخلي، هم افغان حکومت او هم سیمه او منطقه او دي وګوري چې دې څومره ګټه ده. زما اورانديز دا هم ده چې طالبان او افغان حکومت دغه وخت کې کم کسان چې بندیان دي، اسیران دي، خپل کورنۍ نه بیل شوي یا د پولیس په جامه کې یا د طالب په جامه کې یا د اردو په جامه کې دغه بندیان او دغه اسیران په واقع باندې هم غور شي.
تاسو فکر کوئ چې طالبان اوس تر اوسه نه پوهېدل چې جنگ بد دی یا اوس پوسول چې دوی اوربند کوي؟ تاسو تر نظر د دې کې شاته څه عوامل کېدای شي؟
از فکر کوم چې طالبان هم ولید چې خلک د سترګي د سومان دي بل خصوص تاسو د سولې کاروان غوري خلک د هلمند فراه او قنادی امروز تر کابل او بامیان او تر غزنی پورې په خوځي په تناکه شوي شهیدان ورکړه په پلارو کې په خپل کورونو کې او ټپیان شو په دې سفرونو کې نو د تر څنګ د نور حسین غوري چې یو تسلسل هم واقع شوی د کابل غونډا و ناستا و هغې کې حکومت دوی ته بدون د قید شرط د سولې وړاندیز وکړه اوس هغې نه د تشخن ناستا وه بیا پرون ورځ د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه وه دوی هم د سولې هرکلی وکړه او په سیمه کې همداراز په نړۍ کې هم یو تفاهم رامنځته شوی د افغانستان د سولې په اړه او ټول په ګډه په دې هڅه کې دي چې سوله راشي نو دغه موضوع طالبانو ته هم د درک وړ ده
په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو له پخواني سلاکار محمد شفیق همدم سره د فرشتې جلالزی مرکې ته غوږوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند مسله د افغانانو ارض افغانانو هم ترې هرکلی کړی د همدې مسلې په اړه د کابل ښار د یو شمېر اوسیدونکو نظریات مو راخیستي چې په ګډه اورو
مونږه د دې ډیر هرکلی کوو د دې خبرې نه چې ولسمشر دا اعلان کړي او دا د افغان ولس ډیر هیله ده چې دا پروسه چې دی دوام ومومي سوله ده
کوم اوربند چې د دواړو خواو نه شروع شوی دی او کوم اوربند چې اعلان شوی دی دواړو خواو نه دین مونږ ټول خوشحالي البته ټول افغانان هر هغه څوک چې ځان په دې ملت باندې همدرد او د دې ملت غړی ځان ګړي نو هغه په دې باندې خامخا خوشحالي او خدای دې وکړي چې دا اوربند تل پاتې شي خدای دې وکړي چې طالبان او هغه خلک چې په خلاف کې دي دولت د دې اوربند نه خوند واخلي
ډېر ښه نظر دی که دغه اقدام دوی چې دا دواړه کوم نظر ورکړي او دغه نظر ادامه ورکړي نو دا به افغانستان خلکو لپاره به غټ یو او د ساویزي چې د مصیبت او د ستونزو نه به خلاص شي
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو چې له ازادي رادیو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د شوي اوربند په اړه خبرې کولې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند په رابطه باندې د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو هم مطالعې خپرې کړې چې زموږ همکار اجمل تورمانی غورچان راوړوي
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د افغان حکومت او طالبان لخوا د اوربند د اعلان په اړه یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړې دي دنیا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دوه اړخیزه اوربند افغانان هیله من کړي دي په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې د افغانستان ستونزه سیاسي ده روانه جګړه هم نه جهاد دی او نه د وطن د ژغورلو جګړه بلکې د سرمقاله لیکونکي په خبره دا د افغانستان د تباهۍ جګړه ده ورځپاڼه لیکي هر خوا افغان وشل کیږي او د جګړې اصلي زیانمن هم همدا افغانان دي نو ځکه یو وار بیا غږ کوو چې د افغانستان په اړه په جګړه له تمرکزه باید ډډه وشي او د جګړې دواړه لوري دي په اول قدم کې اوربند او په دوهم قدم کې سوله وکړي سرخص پلواکی ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي طالبانو د سیاسي سټیج پر خوا نیولې ګام پورته کړ د مطلب لیکوال دی کې د طالبانو لخوا د درې ورځېنی اوربند اعلان خي چې د غډلې تر یوې اندازې پورې په سیاسي میدان کې لوبېدو ته زړخه کړي او دا یې لومړی ګام و په مطلب کې دا هم راغلي چې طالبانو ته د حکومت لخوا تر دې وړاندې په وار وار د سولې بیلابیل وړاندیزونه شوي دي خو دغې ډلې یو په بل پسې تر پښو لاندې کړي په مطلب کې د یو شمېر سیاسي شنونکو په اواله راغلي چې ولسمشر غني تر بل هر چا سولې ته ژمن دی او دا اته ورځې یو طرفه اوربند په اعلانولو سره یې ثابته کړه چې له زړه سوله غواړي هیواد دولتي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي هیواد لیکلي د سولې درمنجنو او جګړه ځپلو افغانانو د یوې سترې غوښتنې په توګه په هیواد کې د ریښتینې تلپاتې او سراسري سولې لوړ هدف ته د رسیدو په موخه له طالبانو سره د سولې لپاره د ولسمشر غني اعلان شوی اوربند د مخالفو طالبانو له مثبت غبرګون سره مخ شوی دی
مننه چې ازادي رادیو ته خوږی است ازادي رادیو د سهار لوو د مخام ترو بجو د افغانستان په لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 او په دولس اشاره شپږ نوي په ټول خارنو کې په شفافه توګه اوریدلای شي. په کونړ کې د کونړ یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنز اوربند ښه اقدام دی، اما د دغه اوربند په دوام باندې ټینګار کوي. له کونړ څخه زموږ همکار روحلان وری دغه راپور استولی.
د کونړ اوسیدونکي وایي د نورو افغانانو په څیر دوی هم دا هیله لري چې په هیواد کې روانه پردی جګړه چې یوازې پکې د دې وطن بچي قرباني کیږي بند شي او په ځای سوله او امن راشي. کونړیان وایي دوی تل په جنگ کې لښکیلو خوا غوښتي چې په یو بل ډزې نه کوي، د خپلو ورونو وینې دې نه تویوي، او له دې زیات دې افغاني ماشومان، میندې، میرمنې، خویندې او پلرونه د غم په ټغر نه کینوي. خو تر اوسه دې تلپاتې هیلې ته هیچا مثبت ځواب نه ورکړی. خو اوس افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او طالبانو د کوچني اختر پر رسیدو د اوربان اعلان نه کړي چې دوی خوښ کړي دي. د کونړ دوه تن اوسیدونکو د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هم زیات د شګل ولسوالۍ د شینکوړک اوسیدونکو ما د ته خو مونږ ډیر زیات خوشبینه او ځکه چې مونږ د درې ورځو کم اوربند چې اعلان شوی دی مونږ په جامو کې نه زیږو، په د خوښیونه بالکل مونږ په ځان نه پوهیږو چې څنګه مونږ دا روژه نیسو، څنګه روان یو، څنګه حرکت کوو، او دا چې د ټول عمر سوله مونږ ته راشي دا خو زمونږ ارمان دی، دا خو زمونږ ارزو ده. نو مونږ بس په کم حالات کې بیا ژوند کوو.
زمونږ حکومت ترمنځ او طالبان ترمنځ چې کومه سوله وشله مونږ دی باندې ډیر افتخار کوو، ډیر خوشاله یو.
میرمنې چې په روانه اوږده جګړه کې له نورو زیاتې ځورېدلې او ژړېدلې وایي ولسمشر غنی له زړه غواړي چې په هیواد کې سوله راشي او ټول افغانان د سولې په فضا کې ژوند وکړي. او وسلوالو طالبانو ته یې د اته ورځني یو طرفه اوربند اعلان هم د دې ستر ثبوت دی. د ولایتي شورا پخوانی وکیل او مدني فعال میرمن توراج وایي
انسانانو ژوند په کې د منځه لاړو، مهاجر شو، بې کوره شو، بې وسه شو. یعنی کس کې چې د دایمي دپاره جنګ بند، الله دې سوله راولي، الله دې د وینې سیلابونه نور.
کونړیان وایي که جنگ بندی یوه ورځ هم وي او پکې د افغانانو د وینو تویدو مخه نیول کیږي دوی ته ډیر مهم دی. خو غوښتنه یې دا ده چې حکومت او طالبان دې د اوربند اعلان شوی موده وغځوي او تلپاتې سولې راتلو دپاره دې لاره هواره کړي.
بلې ورزو سم یوې امنیتي موضوع ته. د افغانستان د مالی وزارت وی افغان حکومت ژمن دی چې د 2040 میلادي کال تر پایه پورې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو مالی تمویل په غاړه واخلي. دغه وزارت مرسیال خالد پوینده د یک شنبه په ورځ په ولسمشری ماڼۍ کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د مالی تمویل څارنې او همغږۍ ګډ بورډ ناستې ته وویل چې افغان حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د مالی تمویل تر څنګ د دغو ځواکونو ظرفیت لوړونې او پیاوړتیا ته هم جدي پاملرنه کوي. بلخوا دفاع وزارت هیله مندي ښیي چې افغان افغانستان تر 2040 میلادي کال پورې ځان بسیاینې ته ورسیږي او وتوانیږي چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه تمویل کړي. په دې اړه نور حال د واصل وصال پر راپور کې
د افغانستان د مالی وزارت وایي افغان حکومت هڅه کوي چې د 2040 میلادي کال تر پایه پورې په دفاعي او امنیتي بنسټونو کې د اصلاحاتو ترڅنګ د دفاعي او امنیتي ځواکونو مالی لګښت هم په غاړه واخلي. د دغه وزارت مرستیال خالد پاینده د یک شنبه پر ورځ په ولسمشری ماڼۍ کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د مالی تمویل څارنې او همغږۍ ګډ بورډ ناستې ته وویل چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ظرفیت لوړونه او ترمنځ همغږي رامنځته کول د حکومت په لومړیتوبونو کې دي. د شیکاګو په کانفرنس کې د افغانستان د حکومت د ژمنې مطابق افغان حکومت ژمن دی چې د 2040 میلادي کال تر پایه پورې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو لګښت او مالي تمویل په غاړه واخلي. دا شان حکومت د دفاعي او امنیتي ځواکونو ظرفیت لوړونې، اداري فساد سره د مبارزې او د امنیتي ځواکونو د مالي ملاتړ په برخه کې د ډېرې ونډې اخیستنې لپاره هڅه کوي. د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د مالی تمویل څارنې او همغږۍ ګډ بورډ له سمناسته کې د 15 هیوادونو او بیلابیلو نړیوالو بنسټونو استازو ګډون کړی و چې هدف یې د افغانستان په دفاعي او امنیتي ارګانونو کې د شته ستونزو او پرمختګونو ارزونه ده. دغه ناسته په هرو شپږو میاشتو کې یو ځل ترسره کیږي چې له مخې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د تمویل او تجهیز او د مرستو په اړه پریکړه کیږي. د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د مالی تمویل سارنې او همغږۍ د ګډ بورډ مشر جیوفری وان لیون یادې ناستې ته وویل چې افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د جګړې په ډګرونو کې د تروریستانو په وړاندې د پام وړ پرمختګ کړی او په بریالي توګه پر مخ روان دي. ښاغلی لیون په افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو کې شفافیت او همغږي مهم وبلله او له افغان حکومت نه وغوښتل چې دې برخې ته پاملرنه لا ډېره کړي. بلخوا د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ ویلي د ناټو د غړو هیوادونو د سرمشرانو په غونډه کې چې ټاکل شوې د روان میلادي کال په جولای میاشت کې وشي د ناټو غړي هیوادونه به موافقه وکړي چې له افغان ځواکونو سره له 2000 نه تر 2023 میلادي کلونو پورې د مرستو ژمنې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد راتمنش لمن دی چې افغان حکومت وتوانېږي د ځان بسیاینې له لارې د 2023 میلادي کال تر پایه پورې افغان دفاعي امنیتي ځواکونه مالي تمویل کړی.
دوی
موږ هیله لرو چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي او افغانستان وتوانېږي په اقتصادي او سیاسي لحاظ په ځان بسیا شي او وتوانېږي چې خپل امنیتي او دفاعي ځواکونه اکمال کړي. او اوس مهال د افغانستان دفاعي ځواکونه د ناټو او امریکا لخوا تمویل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دې وړاندې ویلي وو چې تر 2023 میلادي کال پورې حکومت هڅه کوي چې کورنی عواید لږ تر لږه 8 میلیارډ ډالر ته لوړ کړي او دغه هیواد له امنیتي اقتصادي پلوه ځان بسیاینې ته ورسوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او دا هم یو سیمه ایز موضوع. هندي سرتیرو هغه شپږ تنه وسلوال وژلي چې دوی وایي نن د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر څخه هندي کشمیر ته نفوذ کړی وو. احمد تکل په دې اړه جزئیات راټول کړي.
هندي سرتیرو هغه شپږ تنه وسلوال وژلي دي چې دوی وایي نن د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر څخه هندي کشمیر ته نفوذ کړی وو. هندي چارواکي وایي د هند تر ولکې لاندې کشمیر ته د دې وسلوالې ډلې له ننوتو سره د دواړو خواوو ترمنځ نښته وشوه چې په نتیجه کې شپږ واړه مشکوک تروریستان ووژل شول. د هند یو پوځي چارواکی ډګروال راجیش کالیا وایي چې نښتې نن نیمه شپه وروسته له هغه پیل شوې چې سرحدي سرتیرو ته د پاکستان او هند له رسمي پولې د دې وسلوالو د اوښتو په اړه استخباراتي معلومات ورسېدل. ډګروال کالیا وایي چې سرتیرو د نښتې له پای ته رسېدو وروسته د سیمه پلره پرتو ځنګلونو کې د پاتې وسلوالو د مونډلو لپاره د تلاشۍ عملیات پیل کړل. دا معلومات تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړي. د هند پوز وایي چې د پنځشنبه په ورځ په همدې سیمه کې د هند پوز یو سرتیری مړ او یو بل هغه محل ټپي شو چې مشکوکو وسلوالو د دوی پر ګزمه حمله وکړه. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې له 1990 کال راهیسې چې هندي پاوز د وسلوالو تروریستي ډلو په ځپلو پیل وکړ، نږدې 10,000 کسان په پوځي عملیاتو او نښتو کې وژل شوي دي. نوی ډیلی پر اسلام آباد تور لګوي چې د هند مخالف تروریستان روزي او وسلې ورکوي او همداراز ادعا کوي چې هندي کشمیر ته د دې تروریستانو د نفوذ پر مهال د پاکستان پاوز د هغو په ملاتړ ډزې کوي څو هغوی وکولای شي د دې ډزو تر چتر لاندې د هندي کشمیر سیمو ته ننوځي. پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې له کشمیري بیلتون پالو څخه یوازې اخلاقي او ډیپلوماتیک ملاتړ کوي. هند او پاکستان چې دواړه د اټومي وسلو لرونکي گاونډیان دي د کشمیر پر دوو ویشلو برخو ولکه لري، خو دواړه ټول کشمیر خپل قلمرو بولي. د کشمیر افراطي وسلوالو ډلو له 1990 کال راهیسې وسلواله مبارزه پیل کړې او غوښتنه کوي چې کشمیر یا باید د پاکستان جزء وي او یا خپلواک هیواد شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
امریکایي څېړونکو داسې انټي بایوټیک جوړ کړی چې واځي بد او یا هم موزر بکټریا لمنځوړي. انټي بایوټیک معمولا د بدو بکټریاو د لمنځوړل سربېره ځینې ښې او یا هم مثبت بکټریا لمنځوړي. په دې اړه نور معلومات د اسمت ساروان په دغه چمتو شوی مطلب کې اورو.
امریکایي څېړونکو یو داسې انټي بایوټیک جوړ کړی چې یوازې بدی یا مضرې باکتریاوې له منځه وړي. انتی بایوتیک درملونه عموما د بدو باکتریاو ترڅنګ ش باکتریاوی هم چې د بدن د دفاعي سیستم لپاره ګټورې دي لمنځوړي. له همدې کبله عموما ډاکټران ناروغانو ته په اسانه انتی بایوتیک درمل نه ورکوي، ځکه چې انتی بایوتیک د ګټورو باکتریاو د لمنځه تګ سبب کیږي او له کبله انسانان په نورو ناروغیو اخته کیږي. اوس په امریکا کې څېړونکي وایي چې د لومړي ځل لپاره داسې انټي بایوټیک جوړ کړي چې یوازې له مضرو باکتریاو سره کار لري. دا انټي بایوټیک یوازې سی ډیفیشل باکتریا له منځه وړي. تر اوسه پورې د دې ډول انټي بایوټیک درې نمونې د ازمیښت لپاره جوړې شوې، خو تمه ده چې له نورو څېړنو وروسته بازار ته راووسي.
بله قدرمن اوریدونکو، او د نننۍ خبرونې ورستۍ مطلب مو دا دی چې د اوبو انرژي وزیر له دندې د ګوښه کېدو په دویمه ورځ د ۱۳ میلیون ډالرو په ارزښت د یوې پروژې تړون له ګټونکو شرکت سره لاسلیک کړ. ښاغلی عثماني تېره ورځ د ولسمشر د حکم له مخې له دندې لرې شو، خو د ورځې په پای کې د افغان حکومت اجرایه ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې ښاغلی عثماني به له چین څخه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر راستنېدو پورې خپلې دندې ته دوام ورکړي. د خبرونې لومړۍ نیمایي همدلته پای ته رسیږي. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د شنګهای د همکاري سازمان د غوړي هیوادونو په سرمشریزه کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د تجارتي راکړې ورکړې لپاره په افغانستان کې سوله ضروري وبلله. شغلی غنی د طالبانو لخوا د اختر په دریو ورځو کې د اوربان اعلان مهم پرمختګ وباله. د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ د دغه هیواد یو عالی رتبه هیئت د راتلونکي سه شمې پر افغانستان ته ځي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته ویل چې د دغه هیئت په ترکیب کې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر هم شامل دی. د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې په وسلول نشته کې د تیرې شپې راهیسې تر سهاره شپېته وسلول طالبان وژل سوي دي. د امنیت قوماندانۍ ویان وایي چې شلو افغان پوځیانو ته هم په دې نشته کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د هرات اسلام قلعه پر لوی لار د دوو سراچه ډوله موټرونو په ټکر کې څو تنه مړه سوي دي. د ولي ویان د مړو شمېر څلور تنه شي، خو د هرات د حوزوي روغتون مطبوعاتي مسؤل وایي چې په مجموع کې شپږ کسان مړه سوي او اته تنه نور ټپیان سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د او صنعتي هیوادونو د سرمشریزې وروستۍ ګډې اعلامیه نه تاییدوي. ټرمپ مخکې له دې چې د کاناډا په کیوبک کې له دې سرمشریزې د سنګاپور پر لوري روان سي دغه اعلامیه تایید کړې وه. د سنگاپور د بهرنیو چارو وزارت وایي د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون دغه هیواد ته رسیدلی دی. د شمالي کوریا رهبر به په سنگاپور کې د راتلونکي سه شمې پورز د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ او وی ویل دا پریکړه منځنۍ ختیځ بې ثباته کولای سي.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لوبډل مشر فیصل شایسته د تایلند په غوره لیګ سیالیو کې دوه لوبیدو په هدف له لیمپانګ لوبډلې سره د یو کال لپاره تړون لاسلیک کړ. د هیواد د فوټبال ملي لوبډلې یو بل لوبغاړی مصطفی آزاد زوی هم د دغې لیګ په چیانګ لوبډلې کې لوبیږي او ټاکل شوی ده د دوه ملي لوبغاړي د تایلند فوټبال د غوره لیګ سیالیو په لړ کې د روان 2013 میلادي کال د سپتمبر پر اتمه د چیانګ مای په کورنی لوبغالي کې یو بل سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د هندوستان پر وړاندې د تاریخي ټیسټ لوبې په مخه تیره ورځ د دغه هیواد بنګلور ښار ته ورسېده. ټاکل شوی ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړنی ټیسټ لوبه د روانې جون میاشتې له 14مې یعنې راتلونکي پنجشنبې ورځې څخه تر 18مې نیټې په ایم چیناسوامي لوبغالي کې ترسره شي. له دې وړاندې افغان لوبغاړي د تیرې نږدې دوه میاشتې راهیسې په هندوستان کې په تمریناتو بوخت وو، تر څو د بنګلادیش پر وړاندې شل ورځو سیالیو او د هندوستان پر وړاندې تاریخي ټیسټ لوبې ته ښه چمتووالی ونیسي. د افغانستان کرکټ بورډ دا لوبه ځکه تاریخي ګڼلې چې د ټیسټ معیار له اخیستلو وروسته دا لومړی ځل دی چې لوبډلې له هندوستان سره چپ کرکټ کې خورا زیاته سابقه لري مخ کیږي. او وروستۍ خبر دا چې د هندوستان او بنګلادیش ښځینه کرکټ لوبډلو د آسیا د ښځو د شل ورځو کرکټ سیالیو پایلوبې ته لار پیدا کړه. د تیرې ورځې په لوبه کې هندوستان پاکستان ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته ووت. په دې سیالۍ کې پاکستاني لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې دوه لوبغاړو په سوځېدو هندي لوبډلې ته درې اویا منډې هدف ورکړ، چې هندي لوبډلې په اسانۍ سره د لوبې په شپاړسم اور کې پوره کړ او پایلوبې ته یې لار پیدا کړه. دغه سیالۍ
غواړی چې د بنگلاديش، سریلانکا، هندوستان، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو ښځینه لوبډلې پکې لوبېدلې. د روانې جون میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې او نن پای ته رسیږي.
بلې اوس هم د دوه اونیزو خبرونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د خبرونو د نشرولو وخت را رسیدلی. تر بیا مو پاک الله مل شه.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بل وی هغې پسې ورشه بل وی هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یو سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلدونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کندوز ولایت د ذبیح الله کامران په نامه یو مدني فعال ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د ولسی جرګې د غړي کمال صافی کسانو غوښتل چې د کندز له خاره وتښتوي. دا موضوع مې د ولسی جرګې له غړي انجینر کمال صافی او د کندز ولایت له چارواکو سره شریکه کړې ده.
د انصاف په لټه کې
ورور نن دې څه دی او د کومه ځای دې ټلیفون کړی؟
زما نوم ذبیح الله کامران دی، د کندوز ولایت څخه مې تاسو سره اړیکه نیولې.
مشکل هم سو
د شنبه په ورځ باندې د کندوز ولایت په ښار کې د سینمای ناشر سره یو سپینه لنجره چې مربوط د انجینر کمال او د پارلمان امنیتي لنجره وه زما مخه ونیوله، او یو نفر اجملي پولیس او څلور نفر شخصي لباس کې ترکته شو. دوه یې زه د واسکټ ټورنه را ونیولم او درې نور چې ما د قنداغونو وارونه وکړل او کشولو مې موټر ته مې دننه کې دلته ما د ځان مقاومت وښود او کوشش مې کول چې موټر ته مې دننه کوي ونه شي. نو په همدغه ساحه کې چې د خلک راجم شو، د ساحې خلک راجم شو، ټول شاید حال دي. نو دوی چې دی خوش کړم او قنداغونو چې وهلم ټولې نښې دلته شته دي، ټول ځمکه چې دی د وهلو ساحې موجود دي، ښکاري ساعت امې نظر ورکړی دی. نو دوی وتښتېد لاړل، زه د خلکو چې دی د اختطاف هر وژغورلم.
انجینر کمال سره پخوا تر دې ستا کومه دښمنۍ یا داسې زړه بدوالی څه موضوع معامله خو نه وه؟
انجینر کمال سره موږ هیڅ مشکل نه لرو، صرف دا قندوز وکیل شوی و په تېره دوره کې، وروسته د اته کلونه درغلی او دلته اته کلو کې دا قندوز ته نه درغلی، او دوی هیڅ توکار هم قندوز ته نه دی کړی. د قندوز وانان ټول په دې باندې آګاه دي، نو د فیسبوک اجتماعي رسنۍ کې ما په ده باندې یو نقد کړی دی صرف چې ته زموږ د وکالت وړتیا نه لرې، موږ تا ته رایه نه درکوو. بس دومره خبرو سره کړې نو په دغه اساس باندې د یو ورځ زنګ راو همت اختار راکو، بل ورور زنګ راو هله یو په نامه د انجینر خلیل زنګ راو، بل په نامه د زاهد زنګ راو، ما سره ټول سعودي کلیپونه دي، ما سره کړې دي کاغذ ضرورت چې موږ تاسو ته درلیږو. بل اخر په بل ورځ باندې داسې نفر دستور دی چې امر ورکړو چې تاسو ورشي دا نفر راولئ، او چې ما باندې څه کول نو دغه جواب به دا وایي.
ها دغه مشکل دی د کندوز ولایت امنیه قوماندانۍ ته یا امنیت ته یا والی سره شریک کړي؟
په کندوز کې موږ ټول مسؤلي ګانونه خبر کړي دي، ریاست امنیت خبر دی، موږ عریضه ورکړې ده، رسمي قومندان امنیت هم عریضه ورکړې ده، نظامي سرانوالي هم عریضه ورکړې ده، استناف سرانوالي هم عریضه ورکړې ده. اوس دغه عریضه چې دی موږ ټول ارګانونه په ځان کې اچولې دي.
هغه څه اجرات نه دي کړي په دې سکه؟
په دې سکه تر اوسه اجرات نه دي شوي، دا کار ډېر کند روان دی. نو موږ د دولت څخه غوښتنه کوو چې تر څو زموږ قضیه در رسیدګي وشي او دغه مسؤلین ونیول شي.
یعنی ته اوس هم په حراس کې په ډار کې، کدا اجرات ونه شي نو یېره محسوس ہے؟
نو کچیر اجرات ونه شي دولت زده مقابل کې ضعیفي وخی، نو تب انت دا سړی هر څه کولای شي. نو موږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دا مجرمونه ونیول شي تر څو د نورو لپاره عبرت شي. هیڅ وکیل چا نه په زور رایه ونه غواړي.
بس تا مشکل به ورسو د مسؤولو چارواکو غوږ ته به ورسو.
ډېره مننه.
د انصاف په لټه کې
دغه موضوع مو د ولسی جرګې لغړی خاغلی انجینر کمال صافی سره شریک کړه. جناب انجینر صافی، د کندوز ولایت نه یو مدني فعال د ذبیح الله کامران په نامه شکایت کړی چې د انجینر صافی کسانو زه په خار منځ کې وهلم، ټکولم، سپکړم او غوښتل چې ما اختطاف کړي. غوښتل مو په دې اړه ستاسو نظر ولرو.
داسې ده چې زه په شدیدو قاطی الفاظو باندې دا ادعا ردومه. زه به اختطاف ولې کوم. ما تر اوسه پورې د خپل پارلمان معاش د خدای سره وعده کړی دی، په موکلینو یې مصرف کړی، خپل کور ته مې نه دی وړی. بل خبره داره چې زه نه تنها د قندوز بلکې د ټول شمال په کچه باندې د مظلوم او د دردېدلي او د جنګ ځپلي ملت غږ جوګوم، او دلته په سیمه کې ځینې کړۍ شته چې هغې خپله آینده زما په بریا کې په خطر سویني، او دغه مافیوي کړۍ چې کومه خپله دوی په اختطاب کې ککړ دي، او خپل په مواد مخدر کې ککړ دي، او خپل د مظلوم ملت او دغه جنګ ځپلي خلکو په وهلو او ټکولو کې او د دې نه په باج اخیستلو کې ککړ دي. هغه خلکو د خوانه یو تعداد ناپوهه او خام فکره ماشومان چې کوم دی ځوانان ماشوم ځوانان غولول کیږي، او زما پر خلاف باندې زما د حق مبارزې پر خلاف باندې هغه دغې څخه ناوړه ګټه اخیستل.
دا وایي چې ما صرف فیسبوک یو انتقاد کړو په صافي صاحب باندې، ځکه په دې بده لګېدلې وه.
دا نه دی، دا نه دی، یوازې دا نه دی. د دس په شان باندې، د ګوتو په شمار باندې په لسګونو نور ځوانان هم دي چې دغه مافیوي کړۍ د خواوو څخه تمویلېږي، تر څو د قندوز د ولس د حق غږ، غږ د انصاف غږ او د عدل غږ دا خپ دي، دا چوپ دي. د دې لپاره دغه مافیوي کړۍ همدغه شان ته خام فکره ماشومان استعمالوي، ناوړه ګټه ته اخلي.
ډېر زیات تشکر انجینر صاحب.
مننه.
د انصاف پلټکه
سربیره پر دې دغه موضوع مو د کندوز د والي لوایاند ښاغلي نعمت الله تیموري سره مطرح کړه. جناب تیموري، د کندوز لخاره د ذبیح الله کامران په نامه یو مدني فعال آزادي راډیو ته ټیلیفون کړی چې د ولسی جرګې د غړي انجینیر کمال صافي بردیګاردانو او کسانو دې د ښار په منځ کې وهلې او غوښتلې چې وی تختوي. په دې هکله مو ستاسې نظر غوښت.
تر اوسه دغه موضوع تر دغه سوې تفاهم شوی دی. دغه یو سوې تفاهم شوی دی، او دا موضوع چې موږ طرف انشاءالله چې موږ به اجرات باندې وکړو.
یعنی تر اوسه تاسو ته نه ده راغلی او که
راشي؟ تر اوسه نه ده رسېدلی، که راورسېږي انشاءالله چې موږ باندې اجرات
کور ودان.
مننه.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د کندوز لخاره د ذبیح الله کامران په نامه یو مدني فعال ازادي رادیو ته ټیلیفون کړی چې د ولسی جرګې د غړي انجینیر کمال صافي کسانو د ښار په منځ کې وهلې ټکولې او غوښتلې چې په زور موټر ته پورته او وی تختوي. انجینیر کمال صافي د ذبیح الله کامران ادعا بی بنسټه او د ځان پر ضد یوه توطیه ګڼي، او د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري وویل چې دغه موضوع ورته نه ده رسېدلې او که ور ورسېږي په اړه به اجرات وکړي. درنو اورېدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیلې ومني. ستاسو د خوشی په هیله ورزو د دیو نه خبرونې ته چې د معمول سره سم د هغو دوستانو په پیغامونه پیلوم چې ورک کسانې په خپل سیمو کې موندلې دي او دا غو نشانه راټوي. قلم او کاغذ راوخلی، د دغو دوستانو د ټلیفون شمیرې تر سره ولیکئ، کیدای شي ستاسو ورک عزیز هم پکې پیدا شي. د زابل ولایت څخه د عبید الله پیغام اورو.
ما نوم عبید الله ده، د اتغر ولسوالۍ د زابل ولایت. دا یو لیونۍ زه ډېر اغلی ده، تقریبا 15 میاشتې به کېږي چې اندازن تر کاله اوسی ده. اسدالله نومې د پلار نومې حاجي حضرت ده، په کومه لاخیر ده. یو ورځ یو رقم خبرې کوي، بل ورځ بل رقم خبرې کوي. که چیرې کورنۍ وي یا یو پلار وي یا یو ورور وي یا معلومات غواړي، دغه دوه نمبران ته زنګ ووهي 0 2 3 5 4 3 8 4. بل نمبر ده 0 8 4 8 6 5 4.
بلې، السلام علیکم، نوم ارشاد د خوست څخه. زه تقریبا د 4 کلو د خپلې کورنۍ سره ځای کوم. اوس ته یو بلې کورنۍ سره اوسم، ځکه زما کورنۍ غږ اوري یا دا بل ده زما ته د دې شمېرې ته زنګ وکړي 0 4 4 9 9 4 5. مننه.
بله سلام علیکم د ټول ازادي راډیو کارکون څخه هله کوم چې راز ما پیغام نشر کی دلته د ټول اسکار انجلی مش پیدا کړه ده کله هر چا وی دا خبره خبرګی د خبرې نس کولای پر دغه شمیره د مستره تماس وجنسی سپر بیا دروجش سلور نیوی سپر او پنځوس
بله سلام علیکم زشم سجن د جلارام د ولسوالۍ خبرې کوم دلته یو سړی دی د خلیل په نامه د جورجان د ولایت اچھے د ولسوالۍ د منګیجیک د کلی کورنۍ پکې د بخراج جلارام کې د لیپ پښتنو ته د لیدو
نعمت الله د کندهار میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم دلته د ګل محمد په نامه و میاشتې کیږي چې د کور راغلی دی نوم یې ګل محمد دی د سار نوم یې جمال خان اکا دی سید شیر اکا دی ولایت د غزنی دی او ولسوالۍ د ناوی دی کار څوک په دې تړه حق له معلومات ترلاسه کوي او ګل پیغام د راتلونکي دوشنبه نشر کوي حتمي نشر کوي زما د ټلیفون شمیره ده چې پر آیا درو آیا یو آیا پنځه سوه اتیا یا مننه سلام
اسدالله په نامه سړی راغلی دی په کام خروټ دی ملاخیر دی پدا آزادی رادیو کی دوی نا وقت اعلان کی آغاز ما سره را سره دی دا تغر ولسوالی کی مبایزو پکلی کی زابر ولایت دی پدا کی گل دی دا یو کاری کی دی را غلی دی نا دا آزادی پر رادیو کی نشر کی نا سر از ما سره را سره دی که دا چا طلب کی را دا چا پکار دی دا چا قریب دی آغاز ما سره را سره دی دا یو دوی میسی کی دی پدا شمیره دی مرتزنگو ایچ مجا معلومات پدا سور
السلام علیکم خدای تعالی دې وساته په خیر یا د بازګر څه ولایت د غادس ولسوالۍ خبره کومه یو نفر نن پر عدلي ازادي کې اعلان کړی دی چې دغه نفر د سلمینه طالب هغه د زوی نامه یو سړی اعلان کړی دی چې د بساب د خلیه دغه سړی اعلان کړی دی دا نفر ورسی نو معلومات یې نه راته کړي دغه سړي چې دا خبره کړې د هلمند ولایت فکر کوم خبره کړې ده نو دغه سړي لمبر ته ماته را دوی ازادي راکړي یا دغه لمبر ته دغه زما لمبر و هغه سړي ته ورکړي چې دا اعلان یې کړی دی چې دا الک مړ دی په مرمۍ وشته شوی دی د طالب هغه زوی دی د فساد د خلیه دی نو دغه ګلزمان نه دی که دا چې دی چې دا خبره سړي ته زما لمبر ورکړي یا د هغه سړي لمبر کې دا به تاسو ډېر غش خدمات موږ ته منظوري السلام علیکم
یو ځوان چې د یار محمد نومېږي او د دېرش کالو پر شاوخوا باندې عمر لري د پلار نوم یې محمد عثمان دی په تن جګ نری ځوان دی په چپه ورځ کې کوچنۍ دانه هم لري اعصابي ناروغي هم زیاته لري پنځه میاشتې کېږي چې د ګرش په سیمه کې نادرکه شوی دی او خپل نوم نشي یادولی او خپل ځای نوم نه هم نشي یادولی او هر مسلمان ورته د نومګوړي په اړه معلومات ولري په دغه لاندې شمېره دی زما
مننه کوم دوستانو ستاسو پیغامونه مو واورېدل اوس به هغه نور پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک پکښې لټوئ
زه د کندهار ولایت پنځه مینایې اوسېدونکی یم زما ورور تقریبا لس میاشتې وخت کېږي نوم یې عتیق الله دی د هلمند ولایت اوسېدونکی د سنګین ولایت دی او کار چا ته معلومې ما ته چې پردایش مې راځنګ ووي چې پر اویا درو دېرش دوه شپېته شپږ سوه دولس مننه
سلام علیکم زه د پکتیا ولایت مرکز ګردیز څخه خبرې کوم د موږ یو هلک اوس د ستر سړی وي په پاکستان کې د خپل کور نه به درکه شوی دی او دیارلس کاله اوس کېږي عمر به تقریبا اوس پنځه ویشتو کلو ته رسېدلی وي نو زه دغه چانا هیله کوم چې موږ ته د په هکله معلومات راکړي د ده نوم قاری صالح ګل ده د پلار نوم یې حاجي دورارای ده او د تلیفونو شمیره د موږ ده صفر اووه څلور سوه یو څلوېښت او څوارلس اته سوه اتلس د خدای په امان
معلومات لري ٹیلیفون
السلام علیکم
زه د کندهار ولایت څلرمې نه یو سدنکه یم. زما ورور د ټکلا په نامه دی تقریبا د لس میاشتې کېږي چې ورک شوی دی. چا ته معلومې هغه چای دلی دی ما ته چې پر دغه شنه زنګ ووي صفر اویا درې دېرش دوه شپېته شپږ سوه دولس مننه.
سلام علیکم زاکم مناتین خدمی دولت کل که رسال شب دین کلاشی بکن محیات رو دا ایمومین پو نامان که پس نامان زویده نکالکی دکور نادره که سواده دی ایران فلور تلاله ده نکده دیشی ده ایم آغاق ده بخپلا وری دکنور گره وری ملتوزی بدیغش مارا زنگو گی مودیت سی پیشانو یو سی فور شپگاویه
معلومات مہربانی یو څل څوارلس درې سو شو دې پنځو زر افغاني جایزه لري.
السلام علیکم روز محمد اخلاقی مل مندلات نوزاد ولسوالی در باد کلی وسیدون کم پل حال دل مندلات مرجو ولسوالی د فساد د سیمه سال سر خبر کوم ما یو ورو ورو وخت شی دا د نیم کال کیش شی د کورونا د رکسوی دی هیڅ د شوند د مرګ دره کی موږ نه لرنو د ورور نوم یې ګل احمد دی د ما مغو سکاز دی د ورور نوم یې د فیض محمد لال محمد ویس محمد میر احمد رضی محمد کا ہر سو کے دوی د ژوند یا د مرګ په اړه معلومات لري ان دوی خپل شاله ما بس کی بنجان یا بل سیوا تللی نو دوی دې د مهربانی له مخې د ټلیفون د حمدې شمیرې سره اړیکه کوي سی 0 0 2 2 1 0 9 8 5. والسلام.
السلام علیکم نبی الله زابلم ز زابل ولایت اندا بول سالی شیگان کلی اوسیدون کی یو رک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت اندا سالی شیگان کلی اوسیدون کی موهب الله ده موهب الله ده عبد الوکیل کاکا زوی د نکیب لا اورور تقریبا لس کال مخ کی د ایران په طرف په کاچاچی حرکت کړی ده خود په د ایران په اردو لارو په قاچاقبر سره وو هلته تریاک خوړلی وو کله چې تریاک خوړلی وو نو دی بیا مریض سوی وو له ملګرو پاتې سوی وی خو له هغې ورځې تر اوسه پورې د محب الله په اړه معلومات نه لرو. محب الله میانه قتل لري غنم رنګ ځوان ده د 15-16 کالو عمر لري که هر څوک د محب الله په اړه معلومات لري نو د مهرباني او اسلامي همدردی له مخې دي له ما نبی الله سره په همدې شمیره اړیکه ټینګه کړي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 4 4 5 5.
السلام علیکم زه خان محمد دی لوګر ولایت د خوروار ولسوالی د بابا خیلو د کلی اوسیدونکی د موږ یو خوري ورک ده د دې سکلو په مرز ده ی کچکلا د زمرای نیمیږي وروري قدیم نیمیږي که ار څو کی معلومات لري او یا خپل اوري نو د شمارې ته د زنګ اوسه د نوی نن نوی سپر سپر نه چلوي. والسلام.
السلام علیکم کریب مو ورک دی جنگل اورور دی تاجگل په نامه دی د سنجه کال کیږي چورک دی مزا عبدالحنان آغا د نګالی څخه یاړي کا در سره نیولې ده که هر چا پیدا کوي که یا په هر معلومات یو څوک لري نو په دغه شمیره دی ما ته زنګ ووي 0 0 0 0 8 1 8 5 0.
السلام علیکم خیر اللہ دلمن ولایت سے خط از رادیو صدا پیغام پیش دم اس مجھے کچر اور چھ بعد محمد کو نام بان دے دا درے سال کی دے کور سے نہ درک سو دے چیر ہر مسلمان اور یا پا خبر یا دمر سال یا جوان سے مہربان خبر نو دے مہربان دے پار کے مستر پتیش مہربان دے علی کو نے سے پر و سالور نہ سے پر درے سالور نہ سالور ہوا سامان.
زما نوم عبدالخالق زهير د بادغیس ولایت د غورماچ ولسوالۍ او د تحصیل خاتون له څخه یې تاسو په تماس کې یم. ما سره مو زما یو اکا دی چې په نامه د نوبشی اخون نومېږي. دا درې کاله کېږي چې ورک دی، درک یې نه لګېږي چې هر چا ته پته یا معلومات یې په دغه شمېرې د زما سره اړیکې ونیسي. 0 8 5 2 3 1 8 5. سلام،
زړه د محمد خبره کوم. دا کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ څخه زموږ یو د اکا زوی دی چې علاوه جم په نامه دی، جمالي اکا زوی دی. دا یو کال درې میاشت کېږي چې ناره کسولي د خپله کور سره ارغستان سره کندهار ولایت ښار ته داخل شوی دی. هلته ناره کسوي دی په الوان کار څوک مسلمان آل په لرې حکومت یا رعیت موږ ته جمع معلومات راکړي. موږ شمېرې وښیو 0 8 6 8 9 8 8 3.
هلو سلام علیکم، زه خواجه آغا د امین الله زه د کاپیسا ولای د طبیع عبدالسلام د سپادر د قریې د اخترباخیر د کلي اوسیدونکی یم. زما ورور قنداغا یو کال مخکې د اروپا نه د یونان نه د فرانسې په طرف روان شوی دی او بیا یې هغې نه د ایسته هېڅ معلومات نشته دی. نو مونږ کدی چې ته زمونږ غږ اوري یا هغه نور انډیوالان دوستان دې دې ته معلومات ورته یي نو موږ ته پرګوتمن په دغه شنه راځنګ ووایي 0 8 5 3 5 0 3. او زه ځم لری کټه موږ ته څنګه راوغه معلومات یې راکړه.
از د هلمند ولایت د بغران ولسوالۍ د رامجی د کلی اوسیدونکی یم. اوس فلن په نساج کوسی از مزمان دوستی چې دا 30 کاله کېږي چې وکړم دي د مدن احمد په نامه دی او زه او رحم فلاری ولا احمد نمیږي. که چیرې په دغه هله څوک معلومات لري ما ته په دغه شماره د رنگ وښتا رنگ ته ولې دي. سلام بخترم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هند من ویلات مساکرہ د ولسوالۍ د خجاده کلی اوسیدونکو زموني محمد انور صاحب د ابن حداقه زیمه ما یورول د سلام په نامه د ونی کال کې چې د کور نه درک دی نه د مړ او نه د ژوند معنا څه چار مؤمن مسلمان ورته ایمان ماسه مشه د پدغه نمبر باندې ژنګوي 0202 8 5 0 0.
بلی السلام علیکم. زه محمد دوی د شجاع شهر خني علي کني وځه. زما یو روح دی د الله، زما یو روح د رحماني په نامه دی. په صاحب ملک زوی دی د نزه کارو دی اند رباني او د مخود او د لالي د ملي خان ورو دی. د الله کله کې چې رښتو یې نو هر ورځ په اړه معلومات لري زه مصر د اشمر علي کوي کې چې په هوا چې پر څلور څلور درې وش پر دوا پنځه و سلام.
السلام علیکم، چې زه پر را خوشحال ترن نیمېږم. زما یو ترورې زوی ورک دی چې په دا دو نیمېږي. د مشر ورور نوم یې لالۍ دی او پلار مور یې په دغه ارمانو کښې مړ اوسلو او وروڼه وخوند یې لا هم په دغه ارمانو کښې دی چې یا نن یا سبا به دا دو راشي چېرې به یې مړ بوی که به ژوندی یې لکه چا تم بیا هم تا ته یي موږ دې خامخا په دغه اړیکه تماس ونیسي نو موږ به بېره خپله ګټه شوې جایزه هم ورکړو او خوشحاله به هم ډېر زیات جنس کړو. نو شمېره ده 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0. ازادي راډیو تل تل زنده باد.
السلام علیکم، زما نوم هدایت الله دی د کلا طبی څخه مې زنګ درته وړی دی. زما یو ورور دی چې نوم یې عبدالقهار دی تقریبا د 15 کاله دی. اوس یې 15 کاله وخت یا 16 کاله وخت کېږي چې دی ته ورک شوی دی. که د هر ورور په اړه معلومات وي ما ته یې په دې اړیکه زنګ ووایي 0 8 2 4 9 5 5.
بلې مفتم، دغه نجلکۍ چې ورکه شوې ده دغه نه میاشتې کېږي نه ورځې کېږي، هېڅ نه مړه شته نه ژوندی شته. هر چا ته چې معلومات وي ډیپلوم هم ورته شته د دولسم، هر چا چې لیدلې وي ده، هر چا چې په مخه راغلي وي یا مسلماني دی په دغه ماه مبارک رمضان، هر چا چې لیدلې وي د خدای په لحاظ دغه سپین قرآن په لحاظ کومک له ما ته وکړئ. دغه نجلکۍ نه شته تکلیف د اصاب لري، هېڅ نه مړه شته نه ژوندی شته. ماه نرم رسې ورکه ده تر اوسه نه شته. نغه رادیو رازاده هغه چې یو نمبر مې در کړی و په موږ نمبر ما ته بیا زنګ ووایه وروره 0 8 9 3 8 0 پنځه څلور اووه بیا بیا یې تکراروم وروره ته به وینه غوږ ونیسه صفر اووه نه درې اته اته صفر څلور پنځه څلور درې اووه هر چاته چې لیدلې دي هر چاته چې معلومات وي چې د غزني نه زه په تماس کښې درسایم د خدای په لحاظ د قرآن په لحاظ تکلیف د اصحابو مته پیدا شوی هر چاته چې معلومات وي که د انجلکۍ د ما غږ اوري که هر څوک اوري خدای په امان ډېر سلام
مننه خورکۍ ستاسو پیغام هم دا دې خپور کړ په دې هیله چې ستاسو او د نورو ټولو دوستانو ورک عزیزان پیدا سي دا خپرونه همدلته پای ته رسوم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مل سم